درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دی او سړی رادیو د خبری مجلې تموز اسمت څاروان هر کله کوم دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي پاکستانی لوری یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلې او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستانی رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند مانا دا وه چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبري وکړي. د رسنیو د پراخو اداو په ځواب کې ویاندوویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو پاړه رسنی زره پورونه لیدلی، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاندوویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. ریچارډ بینټ اچ رشپر په خپل اکسپانه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځنی سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څنګې په ځانګړي ډول ایچ بی او او ایچ بی او ماکس اخلي. د آنلاین تولید او دندارې د ستر شرکت دا پریکړه د جمعې په ورځ د لیندې په 14مه اعلان کړه. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه به له 12 تر 13 میاشتو پری وخت ونیسی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګړه بڼه ترسره شي. د معاملې د نقدي برخي ارزښت 2.5 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي. خو که د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي، د معاملې ټول ارزښت شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت په کمپونو کې پر افغان کډوالو برښنا پرې کړې، روغتونونه او شولزی هم بند کړي دي.
ام ترانسفارمر د برق ترانسفارمر ترې وړی دا، ام سکولونه په بند کړي، ام هسپتالونه بند دي.
په افغانستان کې د چین پانګونې په څه حد کې دي؟
د دولتونو په ساتنه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوسه په افغانستان کې د دوی نشته. مثالونه کې کړی چې ترجی پاول جمهوریت کې مګر تر اوسه پورې یو سره کې نه دی.
د بیپوری ډاکټرانو ټولنه وایي په بلخ ولایت کې لسګونه زره خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. تاسو عینکې د فیشن لپاره که د سترګو د روغتیا لپاره کاروئ؟
لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطر هم ښه دی، لمر دپاره هم ښه دی. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خیبر پښتونخوا په کمپونو کې ډېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې برېښنا پرې کړې او د دغو کمپونو روغتونونه او ښوونځي هم تړلې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل درې ورځې ورته وخت ورکړل شوی چې له کمپونو ووځي، که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په دې هېواد کې به د افغان کډوالو ټول کمپونه بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کډوال چې په خیبر پښتونخوا کې په کمپونو کې اوسېږي وایي هیڅ ډول بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او پاکستاني ورته لاس لنډ کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د کمپونو برېښنا پرې شوې او ښوونځي او روغتونونه هم تړل شوي دي. افغان سوداګر او رضاکار افلاطون خان چې له کډوالو سره مرسته کوي د جمعې په ورځ د دسمبر په 5مه ازادي راډیو ته وویل
کوړي کیمپ باندې وګرځېدم. لال می کیمپ چې دوی بادام جماعت یادېږي، شنه ونه کیمپ او خیر آباد کې مې ملګري دي، هغو ته په تلیفوني تماس باندې هغوی سره وغږېدم. په صوابۍ کې همدارنګه په چکدره کیمپ کې هم ټرانسفارمر د برق ټرانسفارمر ترې وړی ده، هم اسکولونه پرې بند کړي، هم اسپتالونه بند دي.
د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کمپ کې هم یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نن داسې خلک راغلي وو کوته ویلو چې تاسو باید درې ورځو کې کیمپ خالي کوي، او داسې یو ټرانسفارمر مې اوړبر کې کته که، او نور هم داسې مطلب خلک ډېر په تشویش کې دي، سټرس کې دي، پرېږدی نه ورته وایي چې تاسو بدی خامخا.
سره له دې چې د خیبر پښتونخوا د کډوالو د کمپونو رسمي شمېر نه دی اعلان شوی، خو د دې ایالت د افغان کډوالو د سرتاسري شورا چارواکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې لږ تر لږه 240 لوی او کوچني کمپونه په پاکستان کې شته چې د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي سلګونه سره افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دې کمپونو د خدمتونو د قطع کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دسمبر په لومړۍ نیټه وویل چې دوی پریکړه کړې چې د کډوالو ټول کمپونه وتړي. نوموړي پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا هم ویلي وو چې د کډوالو د کمپونو د تړلو بهیر له خیبر پښتونخوا پرته په ټولو ایالتونو کې روان دی. دغه په وینا د دغه ایالت چارواکو ته هم امر شوی چې د افغان کډوالو کمپونه وتړي، خو هغوی تر اوسه اقدام نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د فدرالي حکومت له لوري د افغان کډوالو د جبري ایستلو سیاست ناسم دی. د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړی وو چې په خیبر پښتونخوا، کراچي او پنجاب کې به د افغان کډوالو 14 کمپونه وتړل شي. د راپورونو له مخې ډیری دغه کمپونه د 1980 لسیزې په لومړیو کې وروسته له هغه چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ جوړ شوي وو، او لا هم لسګونه زره افغان کډوال پکې اوسېږي. د پاکستان حکومت له 2023 کال راهیسې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې په وروستیو میاشتو کې یې چټک کړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو او ادارو په څو ځلې د افغان کډوالو د جبري ایستلو د درولو غوښتنه کړې، خو پاکستان تر اوسه دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، او هره ورځ زرګونه افغان پناه غوښتونکي د تورخم او سپین بولدک له لارو بېرته افغانستان ته ستنوي.
له بلې خوا د بې پولي خبریالانو سازمان RSF اعلان کړی چې پاکستان سږکال لږ تر لږه 40 تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. د سازمان په خپله ویبپاڼه کې په یو تازه راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتیا او تورخم ته د سمدستي لیشت په ویره کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه، او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. د جمعې په ورځ د د دسمبر په 15 آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا او درسنوی یو بل همکاري د پاکستانی پولیسو لخوا وهل سوی او روس ته افغانستان ته شړل سوی، چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه سیاتوی:
په ډېر بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره او سره په فرا شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بنځي کې لاس ورځ کېږي چې زه درته یم والې موږ لاس پوره تغیر کړي دي. زه دا غنه هدومونه چې خبریالانو سره همکاري کوي. زه تر جدي تقاضا لرم چې زه ته زره
ځینې خبرې اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هره شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل:
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو له لوري ځورول کېږي، شکنجه کېږي، او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو له لوري ونیول شول او په جبري توګه ډیپورت شول. دا په خپل دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپل هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی له ډېرو ستونزو سره سره بیرته آزاد شو.
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هېواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بې پولي خبریالانو سازمان آر ایس ایف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه 40 افغان خبریالان چې په دې هېواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر ایس ایف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي، هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هېوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د ځورونې خطر سره مخ شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په بلخ ولایت کې لسګونه زره کسان روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د سازمان په یوه تازه راپور کې اندیښنه شولې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلی دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي او د هغه سیمې دي چې روغتیایي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مریض
بدتر شده، نه داتری، نه دوای. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکو 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهم یستنې لور د بد روغتیایي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون نه په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی خو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور
می سخت ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم. او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی، لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی. ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجلا سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په سیمه ایز کلینیک کې قابله هم ده د خلکو د روغتیایي ستونزو ترڅنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه آخر فکر کنین که از ظرفیت بر ما هیچ چیز نمیته. دیگه سیرومایی که بر ما میاره بسیار اندک است. در سه ماه فقط بر ما 60 تن سیروم میه که ما اولو بر کی برسان.
دو روز تیو شپگو میاشتی دایسی مقتحیز دول درمل نرسی یا وازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا کتصور سیروم راولی. حیران نیو چه چا تیجر ورسو اوز چه سرده دی نروغان زخت زیاد دی خلق همچراشی شور که ویزه که درمل کم دی که ده چه اقتصاد که وی خوشخصی درمل تون زخب درمل وخلی خو کندی وی مجبوره دی چم دیکلی نکونو تراشی خو مو گورت دلتا سانتیا وی نلرو مو گانی و امبولانس هم نلرو چه نروغ تی واسطو تا چه ترانسپورت نشتا دیره خزه
کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بیپولې ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 4مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، د روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاوو ته نه لاسرسي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترینګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري. په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان، د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیايي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړني پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ځای کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکزیو کسانو روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیايي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال د زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیايي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتر کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته په افغانستان کې نفوس ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. کابل او نورو ښارونو ته ګڼ شمېر چینایان را مات شول او خلک به په واټونو کې له چینایانو سره ډېر مخامخېدل. خو وروسته له دې چې د 2020 په دسمبر کې د کابل په لونګان هوټل کې پر چینایانو برید وشو او د عیش مسؤلیت واخیست، په ښارونو کې د چینایانو حضور کم شو. چین له هغه مهاله د افغانستان په ځینو پروژو کې په احتیاط پانګونو ته دوام ورکړ، خو د چین پانګونه په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې خلکو ته د کار فرصتونه پیدا شي یا د لوی بدلون سبب شي. نه په مس عینک کان کې کار پیل کړ او نه د افغانستان د تیلو او ګازو په استخراج کې پانګونه وکړه. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د چین یوازینۍ لویه پانګونه د 2023 په جنوري کې د امو دریا د تیلو په حوزه کې د چین د سینکیانګ د مرکزی آسیا د تیلو او ګازو د شرکت له لوري د تیلو د استخراج پروژه وه چې هغه هم د سږکال په جوزا میاشت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت لغوه کړه. دغه وزارت د قرارداد د لغوه کولو دلیل د چینایي شرکت تکراری سرغړونې او د قراردادي مکلفیتونو په پوره کولو کې پاتې راتلل وبلل. له دې سره د امو دریا د نفتي حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې تمه و 15 کاله دوام وکړي لغوه شو. د امو دریا نفتي حوزه د افغانستان د شمال په سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې پراته ده چې لږ تر لږه 4500 کیلومتره ساحه رانغاړي. د د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین په افغانستان کې په داسې کومې پروژې پانګونه نه ده کړې چې بنیادی ارزښت ولري.
د سرمایه ګزارۍ په ارتباط باندې د دولتونو په سطحه باندې داسې کومه کامیابه پروژه اوس پورې په افغانستان کې د دوی نشته دی. مثالونه کې کړی په کوم وخت کې کړی چې کرزی په اول جمهوریت کې، مګر تر اوسه پورې یو سړک هم نه دی جوړ شو. همدارنګه په شمال کې یو پروژه د نفتو ګازو په ارتباط باندې یو پروژه اخیستلې وه او په اول سر کې هغه بیرته ناکامه شولو، امارت اسلامي ته بیرته واخیستله. نو داسې عمده او غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پورې سرمایه ګذاري نه ده کړې.
چین د لویدیځو هیوادونو په شان نورو هیوادونو ته وړیا مرسته نه ورکوي، عموما پور ورکوي یا په داسې پروژو کې پانګونه کوي چې اومه مواد لکه تیل او معدني مواد ورڅخه ترلاسه کړي او په مقابل کې خپل تولیدي محصولات صادر کړي. په 2022 کې افریقایي هیوادونه له چین څخه 140 میلیارد ډالر پور وړي وو، خو له هغه راوروسته دغه هیوادونو ته د چین له لوري د پور ورکړه کمه شوې او علت یې دا دی چې اکثر افریقایي هیوادونه چین ته د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش د چین دا تګلاره له یرغملولو سره ورته بولي.
فکر کوم چې چینایان غټ او ژور اهداف افغانستان ته لري، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، په دې دلیل چې چینایان هر هیواد ته ور داخل سوي او پانګونه یې کړې ده، تر ډیره حده د ګراوګانګیری اقتصاد په نظر کې نیولای ده. خو دلته په افغانستان کې د وسنی نظام مشران تر ډیره حده د دوی په سیاست پوهدي، هڅه کوي چې د افغانستان په ملي منافعو داسې لوبه ونیسي لکه چینایانو چې په تانزانیا، ساوت افریقا او همدارنګه په وینزویلا کې ترسره کړي دي.
ښاغلی تلاش په عین حال کې د امودریا د تیلو د حوزې د قرارداد لغوه کېدو ته په اشاره وایي، فکر کوي چې د طالبانو واکمنان د چین د پانګونو جانبي عوارضو ته پام لري او هیله لري چې چین په افغانستان کې هغه لوبه ونه کړي چې په افریقایي هیوادونو کې وکړه. د چټم هاوس د یو راپور لمخې انګولا 13 میلیارده، زامبیا 10 میلیارد او کینیا 15 میلیارد ډالر له چین څخه پور وړي دي، خو دا هیوادونه په ادا کولو کې ستونزې لري او چین چې کله پوه شي چې څوک پور په ټاکلي وخت نشي ورکولی، هغه مهال د پور شرایط لا سختوي. او دا په داسې حال کې ده چې د چین اکثره پروژو د افریقایي هیوادونو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي نه دي. د بی بی سی د راپور لمخې چین انګولا ته د زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره ډیر پور ورکړی، خو د دغو پروژو له کبله د دې پر ځای چې ځایي خلکو ته د کار فرصتونه ایجاد شي، 180,000 چینایانو ته کار برابر شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړی خان جان علي کوزای وایي چې چین همدا چلند له ټولو هیوادونو سره کوي.
د چینایانو برخورد د سرمایه گذارۍ په ارتباط او د کاروبار په ارتباط باندې ټولی دنیا سره یو رقم څه دی. په بعضي مستفاتو ملکونو کې دوی کوشش کوي چې یا معدنونه یا هغه پروژې چې طویل المدته یا هغه په ډېر ارزانه نرخ باندې واخلي، او دوی د ډېرې ګټې په تمه یې هر وخت.
ښاغلی علي کوزای وایي چې له چین سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه چې پخوا 4 میلیارد ډالرو ته رسېده، اوس په کال کې 1.5 میلیارد ډالر ده. د همداراز وویل چې له افغانستانه چین ته یوازې جلغوزي صادریږي چې د پروسس، انتقال او طی مراحل چارې په خپله چینایان کوي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس هاتف مختار بیا وایي چین د خپلو پانګونو په بدل کې اکثرا د اوږدمهاله قراردادونو او سختو شرایطو غوښتنه کوي چې کېدای شي د افغانستان د سرچینو او اقتصادي ودې کنټرول د دوی لاسته واچوي. د دې بیلګې په توګه وایي که د قانونو د استخراج قراردادونه شفاف او عادلانه نه وي، ډېره ګټه به چین ته ولاړه شي او افغانستان به لږه ګټه ترلاسه کړي. د له چین سره د افغانستان د سوداګرۍ یوه بل اړخ ته هم اشاره وکړه. ویویل
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزانې توکي راځي، لکه کالی، بوټان، برېښنایي سامانونه، د کور توکي. خو دا ټول د افغانستان ځایي فابریکې له منځه وړي، بیکاري زیاتیږي او کارګران کار نسی موندلی. افغانستان له چین نه ډیر اخلي خو په بدل کې لږ شیان لیږي، نو پیسې به هر تزی او تجارت توازن خرابیږي. چین زموږ مثل تیم او تیل اخلي خو لوی پروژې نه پیلوي. همدغه ټکی کې د افغانستان د منافعو پر ضد دغه بازار ګورو. موږ په ده معتقد یو چې چینایان باید د افغانستان سره د افغانستان منافع هم په نظر کې ونیسي. خو په غوټه کې دومره ویلی سو چې افغانستان ته ضرورت دا دی چې د چینایانو سره د خپلو اقتصادي محور سیاست لپاره داسې یو تعریف ولري چې افغانان دې پکې زیانمن نشي.
ښاغلی مختار له چین سره د افغانستان ډېرې نږدې اړیکې هم ګټورې نه بولي او فکر کوي چې که افغانستان چین ته ډېر نږدې شي نو له سیاسي نظره به له امریکا او لویدیځ څخه لرې او په نړۍ کې لا ډېر منزوي شي، چې د ده په باور دا د افغانستان په ګټه نه ده. له خبرونو ورآخوا زین خلک وای چې عینکې د ښکلا او فیشن لپاره پسترګو کوي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په ډېر ډول خپل سترګې د لمر او نورو موزرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وایي د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له لسګونو نیولې ان زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې عینکې باید معیاري وي. جزئیات په دې راپور کې سره اورو.
بې نمرې عینکې د ډول کې د سترګو د خوندیتوب لپاره یو شمېر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وای د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکو عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي، عینکې زه د فیشن په سترګو کوم خوښیږي مې. اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي عینکې، ښه شه دي څوک استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس دا کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپله فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمېر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاوو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدا وایي،
زما اتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر راباندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې به چې په سترګو وي نو بیا دونه نه په تکلیف یېږم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کېږي، دا د نړۍ په نورو هېوادونو کې ډېر استفاده کېږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته په کتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کیفیت شیشه وکړي.
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه ښیښې 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښې یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یوه جوړه 400 افغانۍ، او دغه شان د لمر وړانګو ضد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له یو سلو 500 افغانۍ شروع کیږي تر 3000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې عینکو په سترګو کول څو ګټې لري. له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو، د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل د مزرو رڼاوو یې ساتي. خو ټینګار کوي چې دا عینکې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دپاره پکار دي، د چش دپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کېږي یا هم کاغذي دسمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مضرو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio